سلیم شهیدا مشال ریډیو دے د دولسو بجو په دی خبری غړی کې زما مجید بابر نه کې هلی او سلامونه و منئ په دې روانه خبری غړی کې مو د پاکستان افغانستان او نړۍ بیلابیل موضوعات راغون کړی دي کتر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر شي خو ډومبه خبرونه ویان پامیر صاحب
د بولان میډیکل کالج د کونکو بیلابیل غوندونو له بلوچستان حکومت غوښتي چې لسکونه گرفتار ماسیلان دي خوشی کړي. جماعت اسلامي په باجوړ کې د خپل یو سیاستوال د وژنې پر ضد په خیبر پختونخوا کې د مظاهرو اعلان کړی دی او په سوریه او لبنان کې د اسرایلو په بریدونو کې لسکونه کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. د بولان میډیکل کالج د کونکو د بیلابیلو غوندونو غړو او پلویانو په کوټه کې د لسګونو زده کونکو د گرفتاری پر ضد مظاهره کړی ده. د کوټه د خبريالانو مرکز مخته د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان له حکومت وغوښتل چې نول شوی زده کونکو د خوشی کړی او په بولان میډیکل کالج کې د زده کړو بهیر بحال کړي. دا تر هغه وروسته چې د کالج انتظامی تر دوه اونۍ پورې پوهنځای وتاړه. د کالج مشر د نومبر پر 14 په بیان کې ویل چې په ورستیو کې د زده کوونکو د دوه وډلو ترمنځ د نښتو له وجې وضعیت ترنګلی دی، نو ځکه د استادانو او زده کوونکو د خوندیتوب لپاره پوهنځای تړي. د نومبر پر 14 د بولان میډیکل کالج د نارینه او پلیلی یا هاسټل کې د پښتنو او بلوڅو زده کوونکو او د دوه سازمانونو ترمنځ نښته شوې وه. تر هغې وروسته پولیسو د ځینو زده کوونکو پر ضد مقدمه دایره کړه. پولیس وایي چې د نومبر پر 12 یې چې د هغو کسانو د گرفتاری هڅه کوله، نو زده کوونکو په کاڼو وویشتل چې په غبرګون کې اوخلن ګیس وکاراوه او 128 تنه د عامه نظم ګډوډۍ د مخنیوي قانون درېمې مادې یا درې MPO له مخې ونیول. په کوټه کې د پرونی مظاهرې ګډونوالو د زده کوونکو پر ضد د پولیسو اقدامات او اوخلن ګیس کارول وغندل او د حکومت پر ضد یې نارې وهلې. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند پرون مشال راډیو ته ویل چې کله ترنګلتیا کمه شي نو بیا به بولان میډیکل کالج پرانیزي. جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال د وژنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامی مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپل ضلع عمومي سیکرټر محمد حمید صوفی وژنه غندلې او ویلې دي چې ګوند یې د نومبر پر 14 په خیبر پختونخوا کې مظاهره کوي. نوموړي په بیان کې د خیبر پختونخوا له حکومت د صوفی په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې وسلوالو پرون ماښام په د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي سیاستوالو د سوداګرانو ټولنې پخوانی مشر محمد حمید صوفی وواژه. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال راډیو ته وویل چې 50 کلن صوفی په برید کې ژوبل شو او روغتون ته تر رسیدو مخکې سا ورکړه. پر نوموړي د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. پاکستان تحریک انصاف ویلي دي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور به د نومبر پر 24 له هغې صوبې څخه اسلام آباد ته د تلونکې احتجاجي قافلې مشري کوي. د هغه ګوند د اطلاعاتي چارو سیکرټر وقاص اکرم شیخ پرون په پېښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری پیل کړی دی.
علی امین ګنډاپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي. له پنجاب به هم قافلې راوزي. هیڅ یو د قومي صوبایي سملې غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې دولس نه بغیر لاړ شي.
د تحریک انصاف زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 14 د حکومتي تګلارو پر ضد د احتجاج اعلان وکړ. د هغه ګوند مشران وایي چې د احتجاج موخه په ورستیو کې د پاکستان د عدالتي نظام په اړه د شوی آئینی ترمیم مخالفت او د تحریک انصاف د رهبر په ګډون د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کولو غوښتنه کول دي. تحریک انصاف د احتجاج اعلان پر داسې محل کړی دی چې د اسلام آباد انتظامی په هغه ښار کې پر ولسی غونډو او مظاهرو بندیز لګولی دی. د پاکستان د وفاقي ائتلافي حکومت مشران وایي چې عمران خان د احتجاجونو له لارې په هیواد کې ناکراری پیدا کول غواړي. خان د 2023 زیږیز کال له اګست راهیسې په بیلابیلو مقدمو کې بندي دی چې هغه او ګوند یې سیاسي بولي. د تحریک انصاف سیاستوالانو او پلویانو تر دې مخکې هم په بیا بیا د عمران خان او خپلو نورو مشرانو د خوشی کولو لپاره مظاهرې کړي دي. او د سوریې یا شام دولتي خبری اژانس وایي چې له پلازمینې دمشق سره نږدې پر دوو رهایشي ودانیو د اسرایلو په بریدونو کې یو شمیر کسان وژل شوي او ژوبل دي. اژانس وایي چې لومړۍ حمله پرون د دمشق په غرب کې پر المزا او دویمه په القدسیه سیمه کې شوې ده چې په کې د لومړنیو معلوماتو له مخې 15 تنه وژل شوي دي. د اسرایلي پوځ راډیو وایي چې په دمشق کې د حملو اهداف د فلسطیني وسلوالې ډلې اسلامي جهاد مرکزي دفتر او نور شتمنۍ وي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. البته د اسلامي جهاد ډلې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې په المزه سیمه کې په برید کې یو دفتر په نښه شوی چې په کې د هغې ډلې یو شمیر غړي وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ د 2023 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې په غزې تړانګه کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پر ضد جګړې ته دوام ورکړی دی. له هغه وخت راهیسې اسرایلو په لبنان او د سوریې په ځینو سیمو کې هم حملې کړي دي. د سوریې تر پرونیو هم بریدونو څو ساعته وروسته د لبنان روغتیایي او ژغورنې چارواکو خبر ورکړ چې د هغه هیواد په ختیځ ښار بالب بک کې د اسرایلو په بمباری کې د ژغورنې چارو لږ تر لږه 12 کارکونکي وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ لا د هغه برید پاړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
همکار پامیر ساحل باندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. د بولان میډیکل کالج د کوونکو د بیلابیلو ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو د لسګونو گرفتار د کوونکو د خوشی کولو لپاره مظاهره کړي. پاکستان تحریک انصاف وایي د نومبر 23 د احتجاج تیاری کوي.
اجازت نه هوګي کہ وہ اپنے حلقے کی عوام کو چھوڑ کے جائے.
دیو سر بالکل تغس منصوبہ بندی نشتا.
د پیښور د کمشنر دفتر وایي په تیره یوه اونۍ کې پولیسو په سلګونو په نشو روږدي کسان نیولي او د درملنې مرکزونو ته یې لیږدولي دي.
پدې لپاره چې دا کسان موټیویټ کړي شي او ګریجولي دا سنټر ته راشي.
دا ډېر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو شروع کیږي. مهم
پرون په نړۍ کې د شکر ناروغۍ په اړه د پوهاوي ورځ ولمانځل شوه. د شکر یوه ناروغه وایي چې تر اوږدې مودې وروسته په خپل رنځ پوه شوه.
ماته پته داسې ولګېده چې کله ما چیس کله هغه ماته دومره زیاته خوږه لګېده زما جب میږي کې داغې سره.
پاکستان، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیدو ته وګورئ او دا خبري غړې ده. زه ستاسو قربا مجید بابر يم. د خبرونه پیل کو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د بولان میډیکل کالج د کوونکو د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو د بلوچستان له حکومت غوښتي دي چې هغه په هنځي دي زر بیا پرانیزي او گرفتار زده کوونکو دي خوشي کړي. دوی پرون په کوټه کې د مظاهرې پر مهال د زده کوونکو پر ضد د پولیسو اقدامات وغندل. د کالج انتظامیه وایي چې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ تنختی ورشتو وضعیت رنګلی وو نو ځکه یې په هنځي تړلی. پولیس وایي چې د عامه نظم د ګډوډولو مخنیوي لپاره 128 زده کوونکي نیولي دي. د بلوچستان حکومتي ویاند وایي چې کالج د وضعیت تر عادي کېدو وروسته بیا پرانیزي. ایوب ترین یې تفصیل راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بولان میډیکل کالج د نیول سوز د کومکو د پیش په زر د نومبر په 14 نیټه د کوټ پرس کلب مخته یو احتجاجي مظاهره سوې ده. په کوم کې د بیلابیلو سیاسي جماعتونو مشرانو او کارکونکو ترڅنګ د بولان میډیکل کالج زده کوونکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور خان د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر تارشا کاکړ چپداس ټوک کې راته راکړي.
په بولان میډیکل کالج کې د دوو طلبه تنظیمونو سملګرو تر مابین زیو شخړه منست راغلی و نو دا غې په نتیجه کې په غماشام باندې په بی ام سی کالج کې د ټولو طلبه تنظیمونو د مشرانو اور سره د دې دوه تنظیمونو مشران ټول ناستول د دې مسلې د حل لپاره. خو بدبختانه پولیس د کالج انتظامیا په وینا په کالج استل باندې نه نوتل او 123 د میډیکل کالج سټوډنټان گرفتار دي په کې پښتون او بلوچ دواړه دي. نو زموږ د دې نننې مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو د استل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتار ولوستونکو د ریایي مطالبه ده. زموږ
د بلوچ ملت والا ډلې نېشنل ګوند مرستيال مرکزی مشر ډاکټر اساق بلوچ وایي په کار دی چې حکومت کالج او استل سمدلاسه خلاص کړي او نیول شوي زده کوونکي خوش کړي.
اگر د سټوډنټس په دې باندې سراپا احتجاج دی کاروایی پولیس چې کړی اگر سره یو ناروا سلوک په کار دا دی چې د تعلیم اداره درسګاه چې د ډېر مقدس ځای دی په غیر کې د پولیس مداخلت به نه سي. لیکن موږ ګورو چې د ګرد رسونه چې تعلیمي اداره دی بلوچستان غدې جیل جوړ شوی دی اور دې ته چې ډېر زیات تنګي په کار دا دی چې اوس ګرد دا مسله اوس ختم شوی دی چې یو معمولی جګړه وو د پولیس مداخلت ضرورت نه و. دوم دا دی چې د کالج انتظامیه هاستل ولا خالی کړي دا هاستل خالی کوونکو هم ضرورت نه و. اوس چې په دې مابین کې انډرسټینډینګ هم پیدا شوی دی بلوچ پښتون خپل روایت دی چې یو جګړه کیږي یو معامله کیږي خلکو مابین کې راځي مرکه کیږي سره کیږي.
یاد وي چې د نومبر په 12 او 12 منځنۍ شپه پولیسو په بولان میډیکل کالج کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتې وروسته د احتجاج پر مهال 123 زده کوونکي نیولي وو او د هغه وروسته د کوټې د پولیسو مشر محمد بلوچ و مشال ریډو ته ویلي وو چې یاد زده کوونکي د 3 MPO لاندې بندیان کړي دي. په دې اړه موږ کله د حکومت بلوچستان د ویان شاهدرین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې څنګه هم د زده کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی کم سي دغه وروسته به حکومت بولان میډیکل کالج بیرته خلاص کړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوکی اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف د زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاج تر اعلان وروسته د ګوند مرکزی مشرتابه هلې ځلې او مشورې پیل کړې دي. په دې لړ کې پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې یو غونډه هم شوې ده. تر غونډې وروسته د تحریک انصاف د اطلاعاتي چارو مرکزی سیکرتر وقاص اکرم شیخ په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې له خیبر پختونخوا څخه به اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د نومبر 23 احتجاجي قافلې مشري کوي. د وویل چې له نورو شوبو به هم د تحریک انصاف مشر مخکښ سیاستوالان له خپلو پلویانو سره بات تزی خوشنون کی وای چې وفاقي حکومت په اسلام آباد کې پر سیاسي جلسو احتجاجونو بندیز لګولې دی او د نورو شوبو حکومتونو هم خای د تحریک انصاف پلویان اسلام آباد ته تخت پرې نګدي. غلام غوث په تفصیل لري.
د نومبر په 14 د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرتر وقاص اکرم په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور به د پښتونخوا صوبې نه د هغه لاریون مشري کوي او له پنجاب به هم لاریونونه د اسلام آباد په لور ورزي.
علي امین ګنډاپور صاحب کې پی کې قافلې کو لیډ کوي.
علي امین ګنډاپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي. زمونږ د قومي اسمبلی غړي او صوبایي وزیران چې سرنګ هغوی مناسب غړي نو د یوې لوی قافلې لپاره به هغه رنگ کوي. له پنجاب به هم قافلې راوزي. هیڅ یو د قومي صوبایي اسمبلی غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې دولس نه بغیر لاړ شي. د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرتر زیاته کړه چې احتجاج به پر امن وي او په زرګونو خلک به په دې کې ګډون کوي. خو په پیښور کې د خبریال شهاب الدین نمی په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې کده تحریک انصاف د تیاریانو سره سم د دغه ګون زرګونه پلویان د اسلام آباد په لور ورزي، نو د پښتونخوا صوبې نه علاوه نور صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت به یې مخه نیسي.
یو خو د دیو سره بالکل دغه منصوبه بندي نشته چې دا خلک به څنګه بونځي او څنګه به دا پوره من. خبره دا ده چې هلته اسلام آباد کې هغه مکمل هلته د مخکې نه دغه 144 لګېدلې ده او هغه بالکل ریدینه او دیو بده ترو کوشش کوي. نو خبره دا ده چې یو سړی ورزی او بده نه پریدي، نو بیا به پوره من څنګه کیږي؟
پاکستان تحریک انصاف لدی وړاندې د اکتوبر په 14 هم د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د اسلام آباد په لور ورغلی وو، خو هغه مهال وفاقي حکومت د دوی مخه نیولې وه او هغه احتجاج د خوډب د پیخو ښکار شوی وو چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور هم د څه وخت لپاره لادرکه شوی وو او د پښتونخوا د اسمبلې د دوو غړو ترڅنګ د تحریک انصاف لسګونه پلویان هم د پولیسو لخوا نیولې شوی وو چې بیا رستو خوشی شول. پاکستان تحریک انصاف په زندان کې د خپل بندي مشر عمران خان لپاره د تیر یو کال نه په بیا بیا احتجاجونه کړي دي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تزمشال لريو ته وګي اوریدونکو، د افغانستان لپاره د روس ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره لیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په لن بیان کې ویلي چې نوموړي د خپل ورځني سفر پر مهال له چارواکو سره د افغانستان د سولې او سوکالۍ په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویان یو ځل بیا په کابل کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغانستان خوره د پاکستان او نورو ګاونډیو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. ممتاز زهرا بلوسی پرون په ونی د خبری غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته په جواب کې وویل چې په دې اړه یې په بیا بیا طالبانو ته ویلي چې د ترهګرو ډلو پر ضد مؤثره اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي چې هیڅ ترهګري ډلې ته پټنځای نه ورکړي او د افغانستان خوره د هیڅ چا پر ضد نه استعمالېدو ته پرېږدي. د صالح محمد صالح راپور هم په دې موضوع را سرخی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای د دغه وزارت چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد پر اړیکو خبري وکړي او د یو سولیز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږي د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمه پورځ اسلام آباد ته په یو ورځنی سفر تللی وو. وړاندې لیکل شوی چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینه بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دوړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوی. اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپل پخوانی غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمه پورس په یو کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ ویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان او روسیا د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماټانی منلی دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړې، څو وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیا په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تلې میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، د غرض اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
مشال رادیو ساسی لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ساسی په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو، د پیښور کمشنر ویلي دي چې پولیسو په تیره یو اونۍ کې په نشو روغدي په سلګونو کسان نیولي او د درملنې مرکزونو ته یې لیږدولي دي. د کمشنر دفتر پرون د مشال لري په ګډون رسنو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې هڅه کوي چې په کمپاین کې د لږ تر لږه 2000 کسانو درملنه وکړي. د نشي موادو او د روغدو کسانو د درملنې چارو پوخ ایوب خان پر حکومتي اقدام نیوکه کړې، وایي چې پر ځای د دې چې پولیس لارو کوڅو سړکونو څخه خلک ونیسي، باید پوهان له روغدو کسانو سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د نومبر په 14مه نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیره یوه ونۍ کې په نشو روږدي څه باندې 800 کسان له دې ښار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بهالې مرکزونو کې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ڈی سی سند یافتا ماهر ایوب خان مشال ریډیو ته وای چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کا چې په لویه کچه د کمپاین لپاره فند منظور کړای، خو په کار ده چې په نشو روغ دو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اخته نشي.
د دې لپاره کار چې یو د سي اپروچ چې د کسان موټیویټ کړی شي او ګریجولی دا سنټر ته راشي. د سنه چې اکدم یو ورځ کې تر 1500 کسان یو سنټر ته ورکا، 2300 کسان بل ته ورکا، چې د پولیس ته ذریعہ سړکونه نه په زور ادا کسان نیسی. هغه خلکو کې د سي پروفیشنل اپروچ دی نه غکې چې ټول نه بنیادی شي موټیویشن دې سو پور چې د کلاینټ ته ټایم نه ورکې ور سره کې نه نه ستا آوټریچ اگر پروفیشنل اپروچ دی چی ٹرین کاؤنسلر بور سرکینی او سو سیشن بکئی او سو روزی بلگی چی اگر مینٹلی تر پریپیر کا موٹیویشن ورتور کا فیملی پریپیر کا چی اگر موٹیویٹڈ کلائن یو تو ٹریٹمنٹ سنٹر تراشی اگر کامیاب علاج بھی.
ایوب خان وایي چې یو این او ڈی سی څو څو واره هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یو تازه سروې وکړه چې دا مهال په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي، خو تر اوسه دا سروې ونه شوه او دوی څلور یا پنځه کاله پخوانی سروے شمیرے کاروی.
مونگ کسم مغزارا اسٹیمیٹو باندے خبر کو جی 6 ملین ٹوٹل یوزرز دی اور سلور ملین سے کم دے دا پرابلم یوزرز دی چی جائے تے علاج پکار دے. اور یو ٹرینڈ واضح دے چی دا ہیروین استعمال کم شوی دی دیر اور آئیس چی کم استعمال آگا دیر پوچھت شوی دے.
دا خیبر زلی یو مدنی فعال داود پریدے ویچ پکار دا دے کمپین لاندے پا تعلیمی دارو کے ہم کار وشی او ځوان کول د نشې توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي. مهم او په کار دا دو چې په سکولونو، په کالجونو، په یونیورسيټیونو باندې ختم شي، ځکه چې اکثریت تعداد الته دی.
د پیښور کمشنر له دفتره جاری شو معلوماتو کې ویل شوی چې په دې ونه کې په بیا بحالې مرکزونو کې داخلو شو کسانو کې سباندی دیر شو د ایچ آی وی ناروغی او بیا سباندی سلویختو کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړی ټیسټونه مثبت راغلی او دای مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت ویلی چې دا کمپین د نومبر 8 نیټه څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشه 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبای حکومت د شمیرو تر مخه 2 کال وړاندې په نشو روغ د خواوشه 3100 کسانو علاج مکمل کړی او په هغې کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پیښور کې د بیا بحالۍ یوه شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په نشو روږدو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګی اوریدونکو، د شکر ناروغي نړیوالې ټولنې ویلې دي چې په پاکستان کې هغه ناروغي په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده. هغه ټولنې دا خبره پر داسې مهال کړې چې د نومبر په 16مه د شکر ناروغۍ په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. سږ کال هغه ورځ د شوګر یا ذیابتیس زرملنې ته د لاسرسي لارو چالو ته ځانګړې شوې وه. ډاکټران وایي چې شکر یوه دایمي ناروغي ده، خو که مریضان پوهوي نو بیا یې په اسانۍ کنټرولولی شي. تفصیل د اسماګل په راپور کې چې د شکر یوې ناروغۍ په غږ پیلېږي.
ماته پته داسې ولګېده چې کله ما چیس کله غوا ماته دومره زیاته خوږه لګېده زما جب میږي کې داغې سره، لکه نه نه ورته مرچکی ویلې چې څنګه چې انسان مرچکی خوري او جب سوزي لکه میږي میږي بګېده. هغه چې زه ډاکټر لاړم مال ما ټیسټ وکړ، هغه ماته چې تاته د شوګر دا مسله راغلی ده ته خپل پریس کې.
دا غږ د خیبر پختونخوا نو خار اوسیدونکي سلویخ کلنی ګلالۍ دی چې د تیرو سلورو کلونو راهسې د شوګر یا شکرې په ناروغۍ اخته ده. نوموړی مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل چې د اوږدې مودې راهسې په خپله ناروغۍ نه خبره وه، ځکه یې علاج کړی او نه یې پرهیز کو. نوموړی وایي هم له دې وجې د روغتیا حالت ورځ تر بلې خرابېدو، خو چې کله د خپل شوګر په ناروغۍ خبر شوي نو اوس پرهیز کوي.
تکلیف دو چې یو خو زما لاس میږي کېدو، بالکل سن شو زما دا ګس سایډ والا چې کوم کنه دل دی لاس نه بل برزې تر رسیدو، نو ماته دا غي تکلیف زیاتو، زما لاس پوره بیا سن شو. او هغه ماته پته نه، ما د شپې نه ډیر زیات زما د بچو سالګره ونه منګه ظاهر خبره خواګه زیات خوړلی، ماته خو نه پته چیرې ماته دا پرابلم دی. دا غره پریس کې زده کوم چې بس کم سبزیانې دي، کریلې شوې، بندګوپی شو، بندې شوې، دا سيزونه زیات خورم کنه. بل ور سره د کده چینو د مالګې نه پریزم کوم. ډاکټر په مشوره د سهار نه زیات تر زه اکثر نه کوم دا جوار روټی نه هغه کې اور بشي جوار وړه چنوړه باجره د سلو وړه مکس کوم، هغه نه زنه بر کوټه شان کوړې په خوم.
دا شکر یا شوګر ناروغي علامات څه دي؟ په دې اړه د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر تنویر احمد مشال ریډیو ته ویل چې د شکر یا شوګر لګېدو لوی وجه غیر متوازن خواړه، ورزش نه کول او د شکر د ابتدایي نښې نه پیژندل او دماغي فشار دی. ډاکټر تنویر احمد زیاته کړه بدن کې کمزوري راتلل، بیا بیا لوګ او تند لګېدل د شوګر علاماتو کې راځي.
شوګر هم اغي بيماريانو کې راځي، اغا بیا ختمې دي نشي، اغا صرف تاسو کنټرول کولای شي. پهلا یو چې کوم دی اغا ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې، لکه مثال 14 سال نه والا تر 25 سال پورې پورا عمر دی انسولین صرف لګي د دې بل سه علاج شتنه. دویم راغو ټایپ 2 ډایبټیز، اغا خلک چې وزن زیات وي، دا چې کوم شوګر دی زمون پاپولیشن کې ډیر کامن دی، نو دا مونږ بیا په دوايانو او نور اغا سره واک ایکسرسایز سره مونږ کنټرول کوو. دریم کې سم جیسټیشنل ډایبټیز، او دا ډیورینګ چکم پریگننسی ٹرم دے اگے کی دا اکثر اوشی پراپر خیال اون ساتلی شی دا شوگر لیول
دا ڈاکٹر تنویر احمد پوینا شوگر دا سڑو مقابلہ کے خزو لپاره زیات خطرناک کی دی شی زکه چې د ماشومانو د زیګون پر محل زنیمیان دی دا شوگر ناروغی ښکار کیږي باید چې په وخت یې طبي ټیسټونه وشي هغوی او ماشومان یې د دغه ناروغی بچ وساتل شي
کوم خزو ته شوگر وی نو هغه ته پرگننسی کې ډېری ایشو راځي هغه کنسیف کولو کې هغه ته ډېری مسلې راتلی شي بل دا چې هغه کله پرگننسی کې وی برت ورکې نو هغه ماشوم تم ډېر ایشوز کې دي شي
نړیوال ذیابیطیس فیڈریشن د نومبر په 13 خپل راپور کې ویلي پاکستان کې شکرې ناروغي په چټکۍ سره خپریږي دا مهال چې په نړۍ کې شاوخوا 350 کروڑ او یا لکه خلک د شکرې په ناروغۍ اختري په دې کې شاوخوا 3 کروڑ 10 لکه خلک په پاکستان کې ناروغ دي او دا شمیره په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده د پوهانو په وینا د مناسب پوهاوي او مخنیوي د تدابیرو نه اخستو په صورت کې په راتلونکي وخت کې د شکرې ناروغۍ د نور زیاتېدو خطر ده اسما ګل مشال ریڈیو پی خبر
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو پښتونخوا کې 12 بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل ناورو
د بولان میډیکل کالج زده کوونکو او د بیلابیلو ګوندونو غړو او پلویانو په کوټه کې د لسګونو زده کوونکو د گرفتارۍ پر ضد مظاهره کړې ده د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان له حکومت وغوښتل چې نیول شوي زده کوونکي د خوشی کړي او په بولان میډیکل کالج کې د زده کړو بهیر بحال کړي د نومبر پر 11 د بولان میډیکل کالج د نارینه او په لیلیه یا هاسټل کې د پښتنو او بلوچستان زده کوونکو د دوو سازمانونو ترمنځ نښته شوې وه تر هغه وروسته پولیسو د ځنو زده کوونکو پر ضد مقدمه دایره کړه پولیس وایي چې د نومبر پر 12 یې چې د هغو کسانو د گرفتارۍ هڅه کوله نو زده کوونکو په کانو وشتل چې په غبرګون کې پولیسو وخلن ګیس وکاراوه او 128 تنه یې د عامه نظم ګډوډۍ د مخنیوي قانون درېمې ماده یا درې ایم پی او له مخې ونیول د بلوچستان د حکومت ویاند شاهدرند پرون مشال راډیو ته ویل چې کله ترنګلتیا کم شي نو بیا به بولان میډیکل کالج پرانیزي جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال د وژنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی د جماعت اسلامی مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپل ضلعي عمومي سیکرټر محمد حمید صوفی وژنه غندلې او ویلي دي چې ګوندې د نومبر پر 18 په خیبر پختونخوا کې مظاهره کوي وسلوالو پرون ماښام د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامی سیاستوال او د سوداګرانو ټولنې پخوانی مشر محمد حمید صوفی وواژه پر نوموړي د حملې ذمواري لا چانه ده منلې پاکستان تحریک انصاف ویلی دی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈپور با د نومبر پر 14 له هغه صوبې څخه اسلام آباد ته د تلون کې احتجاجي قافلې مشري کوي د هغه ګوند اطلاعاتي چارو سیکرټر وقاص اکرم شیخ پرون په پیښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری یې پیل کړی دی تحریک انصاف د احتجاج اعلان پر داسې مهال کړی دی چې د اسلام آباد انتظامی په هغه ښار کې پر ولسی غونډو او مظاهرو بندیز لګولې دی د سوریې یا شام دولتي خبری ایجنسی وایي چې له پلازمینې دمشق سره نږدې پر دوو رهایشي ودانیو د اسرایلو په بریدونو کې یو شمیر کسان وژل شوي او ژوبل دي ایجنسی وویل چې لومړی حمله پرون د دمشق په غرب کې پر المزا او دویمه پر القدسیا سیمو کې شوې ده چې پکې د لومړنۍ معلوماتو لمخې 15 تنه وژل شوې دي د اسرایلی پوځ راډیو ویل چې په دمشق کې د حملو اهداف د فلسطینی وسلواله ډلې اسلامي جهاد مرکزی دفتر او نور شتمنۍ وی خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی پامیر ساحل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د اسرایلو د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان ورستی راپور رد کړی دی، ویلي دي چې معلومات یې له واقعیته لري دي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان پرون په رپور کې ویل چې اسرایلو ځواکونو د غزې وګړي جبري کډوالۍ ته اړ کړي او په هغه سیمه کې په سباندې یو کلنه جګړه کې د اسرایلي پوځ اقدامات د بشریت ضد جنایتونه بلل کېدای شي. په همدې حال کې د لبنان چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو په تازه حملو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. سالم مساله معلومات راکړي.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشری حقوقو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په غزه کې د اسرائیل د چلند په اړه د بشری حقوقو د څار بنسټ لپازی کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشری حقوقو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړنګ کې په جنگي او د بشریت ضد جنایتونو تورن کړ. د دغه بنسټ په وینا په دغو جنایتونو کې په ډله ییز ډول د خلکو بې ځایه کول هم شامل دي چې دا عمل قومي تصفیه ګڼل کېدای سي. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې په خپل راپور کې ویلي په داس حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو، خلک وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحې اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونو کې اړولي وو، هلته هم وژنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې وسلوولو ناببره حمله وکړه. له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حملو کې 90 کسان وژل سوي دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال له اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,300 اتیا او د چاپیانو شمیر 4,300 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي ده. حزب الله چې سیاسي څنګه یې هم فعال ده، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه روغتیایي چارواکو ویلي چې په غزې تړانګ کې د روانې جګړې له کبله تر 3,300 ډیر کسان وژل سوي چې ډیری شزي او ماشومان دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو، په اکتوبر کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم په قربتوب د شوی جرګې استازو د خپل پریکړو د عملي کولو لپاره بیا له بلې کمیټې جوړې کړې دي. هغو استازو د نومبر په 14مه په غونډه کې وویل چې د غوښتنو پوره کولو لپاره د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره ګوري او ورسره مذاکرات کوي. علي امین ګنډاپور لا په دې اړه سندې ویلي، خو د پاکستان پوځ وایي د خیبر جرګې په غوښتنه د پښتنو له سیمو نه وځي. په همدې حال کې پی ټی ایم اعلان کړی چې یو اونۍ وروسته پراخ احتجاجونه پیلوي. بشیر په دې اړه راپور لري.
د پښتنو قومي عدالت په نامه د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په قربتوب شوی خیبر جرګې اتیا استازو په جمرود کې غونډه وکړه. د غورزنګ مشر منظور پښتین تر غونډې وروسته په خبره کړې ویډیو کې وویل چې د خپل ملګرو د روانو گرفتاریو په ضد به د نومبر له 28 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته به استازي ورلیږي چې د چارواکو د کړو وادو د عملي کولو په اړه ورسره وغږیږي.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت لاړه خاتمې وعده شوی وي. د جرګې شهیدانو اف آی آرونه لا تر اوسه پورې نه وشول. یا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم قیدیان دي چې هغه 3 MPO یا د جرګې اړوند کسونو کې دا اغه پاولا سره با او داسې د دغه نورو اړوند د IDPs پاولا سره د خیبر پښتونخوا د وزیر الله سره باغې بجرګه کوي د بند شناختیان هم حکومت په والا سره نیول هم کیږي.
تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اکتوبر په 11مه په خیبر کې شوې جرګې ته د وینا په وخت ژمنه کړې وه چې د صوبایي حکومت پورې اړوند دا غوښتنې به پوره کوي. په خیبر کې د پښتنو د جرګې له 22 پریکړو یوه دا وه چې پوځ او وسلوالې ډلې دي د پښتنو له سیمو ووځي. د جرګې ګډونوالو داوه کړې وه چې دغه دواړه خواوې د امن خرابوونکي دي، نو ځکه دې امنیتي چارې د قام استازو او پولیسو ته وسپارل شي. خو د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي چې پوځ به سیمې نه پرېږدي. هغه د نومبر په 13مه په پېښور کې خبریالانو ته وویل،
د وای په سن کې رینجرز وکونه شته دی، په بلوچستان کې هم پوز موجود دی، نو که وزیر اعلی فکر کوي چې پولیس په کوم ځای کې د ترګرو مقابله نشي کولای، هلته دی هم پوز ورغواړي. اوس دا خبره کیږي چې پوز دی لسیمو ووزی، که پوز ووزی امنیت به څوک ساتي؟ آیا زمونږ پولیس د ترګرې مقابله کولای شي؟
د پاکستانی پوز وان لیفټننت جنرال احمد شریف هم د نومبر په 12مه په کوهاټ کې په یوه غونډه کې ورته خبرې کړې وي، او د خبر د درې ورځنۍ جرګې هغه غوښتنه رد کړې وه. د هغې جرګې مخکې د اکتوبر په 6مه د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد بیانې جوړولو تور پورې او غیر قانوني اعلان کړ. د پاکستان بشري حقونو کمیشن او د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو دا پریکړه وغندله او سختې نیوکې پرې وکړې. په اسلام آباد کې څېړونکي عبدالله مومن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر جرګې ځینې غوښتنې په عملي ډول د منلو وړ او ځینې نه دي.
دی وخت کې د پښتون تحفظ موومنت چې کوم مطالبې دي چې پاغي کې د لافت افراد واپس راوستل دي، او د دې سره سره بیا د کمپنسیشن خبره ده، کورونا باندې خبره ده، بیا چې کوم خلک مړ دي غوي تا، او د کمپنسیشن خبرې سره کمپنسیشن سره څه مسلې شته دي. د دې سره سره دغه مسلو باندې خبرې کې دي، ریاست لګ دې دغه ته تیار ده. خو چې کوم د فوج د واپس وتلو خبره ده د قبالي علاقو نه، اغه ته اغوي وسه پوری تیار ندی. کوم مطالبه چې کیږي دا سیمبولیک دا، ځکه که فوج د قبالی علاقو نه بار شو، نو پولیس دوه ورځې هم د طالبانو مقابله چې دا اغه نشي کولای.
د اکتوبر په 6مه پولیسو په ریګی لل مسیمه کې د خیبر جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وي او درې کسان یې وژلې وو. تر هغه وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل. نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شوه، بلکې وزیر اعلی علي امین ګډاپور او گورنر کونډي په کې تقریرونه هم وکړل. خو پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد کاروایانې روانې دي. غورځنګ مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې حکومت لږ تر لږه د خیبر جرګې د 95 ګډونوالو شناختي کارډونه او بانک اکاونټونه بند کړي دي. د پی ټی ایم په وینا پولیسو د 200 زیات پر امن فعالان نیولي چې باید خوشي شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د بنو په ځینو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو غشتونو ځای خلک د سیمې د امنیت په اړه لا اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې وسلوالو د بنو بازار او سړکونو باندې سره د خپلو بیرغونو ګرځېدلي او ځایي خلکو ته یې ویناګانې هم کړي دي. د ځایي خلکو په وینا وسلوالو له دې وړاندې په میریان، بکخیل، ډومیل، غوړه بکخیل او خواوشا سیمو ښکاره ګرځېدلي او د خلکو تلاشۍ هم اخیستې دي. بلخوا د بنو پولیس وایي د وسلوالو د شتون نه انکار نه کوي، خو پر ضد د پولیسو امنیتي ځواکونو عملیات هم دوام لري. په دغه اړه نور تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د ځایی خلکو په وینا د نومبر په 13مه وسله والو بنو حوید بازار کې پر سړکونو گشت او وروسته خلکو ته په بازار کې ویناوې کولې چې د تحریک طالبان پاکستان او امارت اسلامي بیرغونه یې اخستي ول. د هغې وړاندې وسله والې ډلې په باکاخیل ډومیل غوړه باکاخیل او خواوشا کې د وسلو سره ښکاره ګرځېدلې او د خلکو تلاشۍ یې کولې. د وسله والو موجودګۍ او گشتونو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو وخت په وخت خپرېږي. د بنو سدون کې میر اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا اندېښمن شوي، ژوند یې اغېزمن شوی، دوی هم چرته شا ورځ لیدل غواړي.
پانی شار نه لار پر کلی شه بغیدہ گشتینه کا جی لیدل شوې دي خلک، لکه خلک پانا پریشان شل، خلک دا سوچ کوي هر ورځ سومه چې چګری میرو چرې سي سټی می دی ام نه سم نه کېږي فوج یا د اسلواله به هم غریب سړی پشه سفر شي مشتنه کوي چې سکه سم طریقہ وي چې دا مستقل د بدامنی ختم شي چتر شو زندگی تیرا کی.
بنو لکی مروت جانی خیل او خوشا کې ورسته یو نامنی او وسلوالو فعالیتونو زید ځای ولس په وار وار د امن پاسون په نوم لاریونونه جرګیو پرلتونه کړي. د بنو ځای خبریال محمد وسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو مخ په زیاتېدو او بریدونو نشته لوجه د خلکو ژوند اغېزمن شوي، بیا خبر یلان د لا نور چیلنجونو سره مخ شوی.
یو طرف ته کالدم سکیم تنظیمین او تویل شي، هغه دی بل طرف ته ادارې دی د رپورټینګ کوي چې بیوز شي یو اټیک وشي چې دا هغه رپورټ کوي، په بل طرف نه توتا مثال تمکی ورشي چې یاره دا شي نه دا شو اپریشن چې دا سو شي بیا میرا موکتا نشي بیول پولیس لاین مثال در کې دمر خټه واقعیا وشلا هو میډیا ته هیڅ قسم بریفینګ ور نه ک مسالہ جاته چې کیمه دی هغه پکې دار وتلی دی او د کنینا بند کړی دی هغه دې تخپل چکیم دی یو منشور دا هغه ورته پیش کړه دا کاروباری خلک چې کیم دا هغه ډیر زیات متاثر شو دي.
د بنو پولیسو مشر ډی پی او زیودین احمد نامو چې د وسلوالو فعالیتونو او پر سړکونو بازارونو کې وخت په وخت د گشتونو پاړه و پښتل، نو دوی وویل چې ترهګری او وسلوالو شتون نه انکار نه کړي، خو په پټه راشي چې پولیس یا سرتیری ورشي نو وتښتي. د وسلوالو زید یې کاروایی توندې کړي، خو ځایی خلک هم باید پولیسو سره مرسته وکړي. ځایی خلک حکومت پولیسو نه د واک مضبوطولو د نامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال راډیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو ته وګي او دونکو د خیبر د باړې تحصیل اوسیدونکو وایي چې په دې ورستو کې د باړې لسیند زیات ومزکو ته وبنه ورکول کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په دغه سیمه کې د آب هوا بدلون او بارانونو کمیدو له وجې هم کروندې ته زیات زیان رسیدلی دی. دوی زیاته کړي چې په باړې کې به پخوا ډېرې میوې او سبزیانې کېدلې او ځنګلونه به هم زیات وو، خو اوس پکې ډېر کمی راغلی دی. که څه هم چارواکو د باړې د کروندګرو د ستونزو په اړه څه ندي ویلي، شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د باړی وسیدون کې وای د غلطبای د باړی د سین او نهرونو په واسطه زیاتې کاروندې کولې، خو دوی زیاتوي چې اوس اوبه کمې شوي او زیاتې ځمکې شاړې شوي. د باړی سین د خیبر او د اورګزو د شریکو تیرا غرونو نه بهیږي چې دغه اوبه نه یوازې باړی ته بلکې د پیښور، باړه شیخان او نورو سیمو ته هم رسی. ذاکر افریدی د باړی تحصیل وسیدون کې دی، هغه نن وختونه هم د سپیره بند نه په بهیر وتلي رود باندې خپلې ځمکې خړوبوي.
یو خو داری چې عمومي کم فصل دی، یو خو جوارو فصل دی، غنم دی، سره ور سره سبزیانې کرو، عام چې کم مټر شول دا شانتي بل داسې دلته کې ذمہ دار دی چې هغه د خرڅ لپاره هم کری. نو مونږ خو ځاني د کم چې د خپل د خوراک لپاره چې کوم سبزی ده هغه کرو، بل دلته کې مونږ سره منډې کس کې داسې ذمہ داران شته چې پاغه باندې دوی ټماټر کری، ماټر پہ بندے کری، د امرتو باغونه شته، د نیمبیانو باغ شته، سره ور سره د ملټې باغ شته، د زګي همداز مکه وی دلته کې به خلکو غنی هم پدې باندې کرل دی. بیا د وخت وخت سره چې کم دی هغه کم فصل دی هغه بیا خلکو پرې خو زګه دلته کې ډېری داسې د غنو غنې وی د وخت سره چې کم دی هغه ختمې شولې.
د خبر پښتونخوا د فصلونو د معلوماتو ادارې په خپل ویب پاڼه د 2021 او د 2022 کال شمیرې شریکې کړي چې تر مخه خیبر ضلع کې د کروندې باغونو او ځنګلونو ځمکه 3600 هکتار دی. د ادارې د معلوماتو سره سم دغه ضلع 250000 هکتار ځمکه لري چې پکې په 10000 هکتار ځمکه فصلونه، د 2000 نه زیات هکتار ځمکه باندې ځنګلونه او داسې ځمکه چې یو وار کرلې شوی وي د هغې شمیره شاوخوا 4000 هکتار ده. خیبر کې سپیرمن هم په 1980 لسیزه کې جوړ شوی چې په 90 لسیزه کې ورنه د اوبو نهرونه جوړ شو، خو هغه وخت د زیاتو بارانونو کې دو سر بزمکه زیاتې خړوبې دي. دغه ځمکه چې کروندې پکېږي د کومو کومو کلو دي؟ د باړی بازار د تاجرانو د اتحاد مشر علي محمد افریدی دا نمونه واخیستل.
لکه شلوبر کوم لخپل ارسی، سپا کوم لخپل سی، کمبر کوم لا داسیا کاخل کوم لا، نو دلته دا لاندې ته پراته دي. نو دغه چې څومره ځمکې دي تقریبا چې اوس خو مونږ تعداد نه معلوم خو تقریبا چې 5000 نه 10000 پورې جرب ځمکې دلته خو بس زیات یا جوار کېږي. مخکې به ډوډه کېده خو ډوډه خو حکومتي چې کم ده بند شوی ده هغه هم دومره نشته دی که نه. نور غنم کېږي پکې صرف اکاخیل قوم کې او دغه شنتې لږ او د سپا قوم کې ریا چې کمه ده دلته لږه خوره شته. نورا د شلوبار او داسې وزرا په کاخلو کوم داسې زوینه شته چې ټوله شګلنه زکه چې دا خو د غرو لمندو.
باړه د خیبر ضلع په مشرقي اړخ د پیښور سره لګیدلې تحصیل دی. دغلته کاروبارونه هم زیات کیږي او د دغه بازار تر د تیرا پورې خوراکي او غیر خوراکي شیان ورسی. د باړي اوبه خوږې دي نو تاولې او بل دا چې دغه خوږې اوبه په فولکلوري لوبه کې یادې شوي. نو څه تاریخي دی؟ ثاقب افریدی هم د باړی تحصیل د شلوبر اوسیدونکی دی، شاعر هم دی او د باړی تحصیل د بیلابیلو میډیا چینل سره خبریال هم دی. هغه مشال ریډیو ته وای
کوم خلک تیرات لاړ شي ولده کې وبوس کی نو الده کې دا کول ډرینکس چې خلک د روټي د ازمولو لپاره سکی نو چې ته دا وبوس کې تاله د غي ضرورت نه. مشورتیا یو بل وجدا هم دا په دې باړه کې د کم ځکه چې مونږ نه سو زما شاته دل ګډندونو مقام دی ډندونه ورته وای
ډندونو
دا غي چې کم مین سپیرډ ورته وای دا غي نه په پټه ول کې وبرا زی دی زیتا او بیا دل کې دا وب په قدرتۍ توګه سره فلټر شي، مطلب د یو دغه نه بلته بل نه بلته او بیا هغه وبلاړ شي په پښتخره کې نور ډنډونه دي او دا خوږي وبوي
دا شنواري لونګي نه دی ور سره بیا څنګه شي
دا خو بس شاعر چروت کې راغله دي یو خبره یې کړه دا بوي دي کې یو بل ټکیم دی چې څوک وایي چې شنواري لونګي نه صحیح ده، ځینې خلک وایي چې دا شنواري نه دی دا شړوهي لونګي نه دی شړوهي دا وب که خیال دی کړی دا وب د شړب आवाज نه دی دا ځین خلک وایي دا شړوه
د بهیر هغه یو आवाज
راځي اوس لکه دا پته نه دا خو چونګې فولکلوري سندره ده دا سینه په سینه باندې را رواني نو په سینه په سینه چې کوم سيزونه رواني کله کله دا غي په تلفظ کې دا غي په لفظونو کې خلک بدلونو کې سو کې یو څنګه وایي لکه مثال خبره زده ل درکوم د باجوړ ګلونه لاړ شپه باجوړ ته ځین خلک وایي چې بلځه پکې یادې لاړ شپه خبر ته کوم ستور مال راوړ او تازه تازه ګلونه درې سنور ما لکه خلکو د خپل د غسر بیا
د ثاقب افریدی او علی محمد افریدی په خبره سپیره بند ته په اوړي کې ګڼ شمیر خلک چې نه یوازې افریدی دي بلکې د پیښور او تر د کوهاټه پورې دي ورزي او دا ځکه هم چې دغه د سلګری لپاره هم ډیر ښکلی دی. د دوی په خبره د خیبر په شاړو ځمکو ګڼ شمیر قدرتي خوراکونه هم ټوکیږي چې په من کې یا په من یې هم ډیر مشهور دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. Oh, له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تسمشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په خیبر پښتونخوا په ځانګړي توګه په سواد، کوهستان او قبایلی دلو کې د ناموس په نامه وجنې زیاتې شوې دي. د غیر سرکاري ادارو له ارقامو سره سم د خیبر پښتونخوا په سواد کې پروان 2023 زیږیز کال کې له 30 زیاتې ښځې د ناموس په نامه وجل شوې دي. د بشری حقوقو سازمانونه وای په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په اړه د پوهاوی نشتواله، د پولیسو لخوا ناسمې پلټنې او بیا لا غیزمنې کورنۍ سره روغه جوړه هغه لاملونه دي چې د پیښو کې ککړ کسان خوشیشي یا ورته سزا نه ورکول کیږي. خو چارواکي وایي د ناموس په نامه د وجنو په قضیو کې سخت زداګانې موجودې دي. نور تفصیل ګلیاز ناورو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی په خیبر پښتونخوا کې په ناموسي وژنو ژوره اندېښنه ښودلې ده. په پېښور کې د ایچ آر سی پی کې د شکایتونو څانګې مشره اسما خان د سپتمبر په 6 مشوره لیته ویل چې په صوبه کې د ناموس په نامه وژنې زیاتې شوې دي او تر ټولو زیاتې پیښې له سوات او کوهستان څخه رپورټ کیږي.
کومه کوهستان ته ګور کوهستان کې د څو میاشتو کې ډېر زیات کیسز اونر کیلینګ شو. هغه د علاقې له چنا د پولیسو ته اپروچ ته دي. موږ خو لږ خبر هغه چې کوم داغه دي مقامي پولیس لوغې پاره کې کیسې کې څه نشي کولای. اوس په سواد کې دا سواد کې ډېر زیات شوی دی. نو په دې کې موږ خو کنډم کړی دی. موږ کوشش کوو چې موږ ماغه کسانو ته ورسو.
دا بشری حقوقو کمیشن دا خبره په داسې حال کې کړي چې په اسواد کې یوې واده شوې خزی او یو سړی مړې د سپتمبر پر 13 د کابل تحصیل د برکلی ناران په یو کور کې موندل شوې چې د پولیسو په خبره له لومړنیو تحقیقاتو ښکاري چې هغه د ناموس په نوم وژنې وي. خو زیاته وی چې په دې اړې پلټنو ته دوام ورکړی دی. پسواد کې د بشری حقوقو تنظیم اویکنینګ یو مشر شمشیر شمس د سپتمبر په 6 مشاله ته ویل چې په روان 2023 کال کې پسواد کې لښلو زیاتې خزي د ناموس په نامه وژل شوې دي. د دغه خبره د سوبي نورو برخو سربیره پسواد کې دا ډول پیخي زیاتې دي. نو موړي د دې ترشا وجوهات پاړه ویل
قانون کې بیا داسې کمیانې دي، داسې دغه چې هغه ته سزا میلاو نشي. کم د فچ په دې کې لګي 311 داغه انډر دې ته سزا میلاو نشي او دوی د سزا نه بچ شي، مجرم راوځي. بیا په کلی کې او په خاندان کې چې کم کس دا کار کړی هغه بهادر یو نر انسان ګڼل کیږي چې د غیرت په نوم باندې خپل د غیرت د حفاظت او د غیرت بچاو د پاره د چلو کو. تعلیم ډیر زیات کمې دي د خزو د جنکو د تعلیم کم چې زمونږ د غریزي علاقې دي. خبره دا چې دلته خزی چې کمی دي هغه انسان کم ګڼل کیږي په دغه ایریا کې. زموږ د غریزي علاقې چې کمی دي او د غیرت یو نخه دغه ډیر زیات ګڼل کیږي چې زمونږ ټول غیرت زمونږ ټول عزت بیا مونږ تړلې ده د زنانو سره.
د شمس په خبره د ناموسي وجن مخنیوي لپاره په ټولنه کې پوهاوی ته اړتیا ده. د بشری حقوقو کمیشن چارواکي اسما خان هم په دې نظر ده چې خزو ته باید د خپل حقوقو په اړه معلومات ورکړل شي.
سر یو خو ناپوهي ده په خلکو کې. خلک هغه سوسایټي میل ډومیننت سوسایټي نه دي وتی. نو بل دا خبره ده چې خلک په دې غیرت په دونه په سره کې جوړ نه دي چې پاره کې دې بل سوچ نه شي کولای. لکه دا په خدي سپټی کې او کټی نه دی، هغه په ډایرکټ اکشن اخلي، هغه هغه انویسټیګیشن او ان سی پی دی. یو خو دا ده چې دا ریپورت کیږي نه عدالتونو نه پولیس ته پیږي چې ورغی انویسټیګیشن په دې باندې شي بیا موږ په دې باندې اکشن واخلو لیګلی طریقې سره. په دې یو بل
د بشری حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کوي چې د ناموس په نامه وژنو کې په سمه توګه پلټنې وکړي، ځکه چې د ناسم پلټنو له وجې مجرمان خوشی شي او بل پولیس سرتیرو ته هم په دې لړ کې روزنه ورکړل شي. د سواد د ناموسي وژنې پیښې مخکې پولیسو په اپټاباد کې پر یو سړی د خپلې خور د وژنې تور پورې کړ. د هغه نجنې مور هم داوا وکړه چې هغه د ناموس په نوم وژل شوې ده. پاکستان کې وخت په وخت دا ډول وژنې کیږي چې پر ضد یې فعالانو په بیا بیا مظاهرې کړې دي. خو د خیبر پښتونخوا د بشری حقوقو او قانون محکمې مشر ملک مقصود علي د سپتمبر په 6 مشر لته ویل چې د ناموس په نامه وژنو قانون لاندې سختې سزاګانې موجود دي، خو په ځینو ځایونو کې نیمګړتیاوې هم شته.
پاکستان پینل کوڈ کې چکنې باقی دا اوس پنش بل ډیت پینلټی دا باقی باقی دا مخکې با سړی کې جنریټ شو سکټ فری بشو لا بڑو چې اور کیلینګ دی هغه بچ کم خپل ځان کې خلاف غوي ورکا چې را ما غلې مجو اتانې ته بلاړو چې ما خپل کړي فایر نو نو یو سیلف انکریمینټینګ دا بنه کېدل نو اوس کم نه باقی دا ډیفینټلی دا پنش بل دی پی پی سی کې خو من منشي ویډیوز لو بورز یو ځکه منشته چې خو زمو غره سوشل فیبریکس دی کنه او کسٹمز دی زمو د جرګه سیستم دی جرګه کې نه چې هغه ټو فیملی خبرې وي اور کیلینګ کې زیات چې کم خپل فیملی انوالو وي کپلار وي ارور وي نو بس یو سر کمپرمایز کی بس کمپرمایز خو بدل خامخ مانی نو یو جن روزی کی ادر وایز خو کم نه برابر پنش مل نه او نور چې کم داسې کار وی چې اکثر شهادت نه وي نو ایویډنس بیس باندې یاري شو شي کی کنه چې ایویډنس کی پکې پولیس انویسټیګیشن کې چې کم دی لکه معمولی ونه کی کمیشنر د مونږ خامخ
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په هغه هیواد کې هر کال تر زرو زیات خزي د ناموس په نوم وژل کیږي کمیشن پر استو کې په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د خزو په وړاندې د تاو تاریخوالي 318 پیخي ثبت شوی چې پکې 295 خزي وژل شوی وي د پاکستان حکومت په 2006 کال کې د ناموس په نوم د وژنو مخنیوي په قانون کې بدلون هم کړی وو
دا مشال ریډیو ده